یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالبه اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن وایي ویلي چې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتی سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې ورستی بریدونه غندل دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ ناوخته وویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بل خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید دلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شودلې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی د دفتر یو خبرسي خبر پانی دا د سولې د دشمنانو کار بللې دي د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپل ټویټر پانه د کندهار پیښه غندلې ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیه د قومندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې وو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنگاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلی خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتس په وینا ده ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیوادپال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو ده ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږدمهالې اغېزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغېز وکړي که نه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل سوې ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونۍ پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي دې نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
به دلیل ای که متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل زامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل سوې ده د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د وساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی وو. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد وو. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنګټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول کې ده 200 کسان برمته کړي او اعدامونه ترسره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسي پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته شویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی بیسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړې.
ظاهر نیازی ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډیرو خیار سوي دي، فقط دې پسې دي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلق په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسی جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل شو.
بله، وصال صاحب مننن تاسو را سره پات شي. کندهار ته به ورشو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو. له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم تر سره شول؟
شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبري اعلان ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسم لپاره د کندهار خرکات شریف ټاکل شوی، البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کیږي چې د کومندان د جنازې په مراسمو کې به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي، خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه
شوي. بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابله وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه راغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړی غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولی شي چې سبا د رای ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینې صاحب. البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی بيسا پرم چټه پښه وي.
بله، نن د پیښ په دوهمه ورځ البته سهار دا راپورونه خبره شو چې د کندهار والی زلمی بيسا د سخت ټپون لامل ساور کړي، خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپور نه رد کړ او ویل کېږي چې زلمی بيسا د کندهار په وایي ټکر کې د بهرنیو ځواکونو په نظامي روغتون کې دی، البته هلته درملنې لاندې دی او ویل کېږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسېدلی دی. البته په دغه روغتون کې د 304 میوان زون قومندان عبدالنبی الهام هم دی چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و.
صادق رښتینی، مننه. بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلي دي؟
بله مننه. دغه سرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو دا وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپل پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې له رسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه. په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي، او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې واورو.
آمادگی در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تمامی اکنون به سر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از ایام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبح کی چون مراکز است که در داخل شهر هاست، اون موادش فردا صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خاغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 23مې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به پدې اړه واورو.
د کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د دې لیک لړۍ بشپړ شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پر هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پای پورې دوی وتونې کې چې ټول مراکز خپل په خپل لاندې راولي او له دې نه مطمئنه شي چې مواد لیکل شوي. که چېرته دوی پاتې راځي نو دوی موږ اندېښنه ده کیدای شي هغه مراکز ته چې مواد وخت نه رسیږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسیږي، شاید هلته پروسه ټاکنی شي او هغه د ریور کولو بهیر خپل وخت باندې پیل نه شي.
خاغل رشید ټینګار کوي چې په ولسوالیو نام نو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار د چې د انتخاباتو کمیسون او امنیتی بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په وو بجو باندې درای ورکولو مراکز پرانستل کیږي او ازادي راډیو هم د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه لري او د سهار لوو چې څنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښتي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وځنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمیر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکې انتخابات ځنډېدلي وو. غزنی چې د افغانستان یو له لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنویو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د دوی په د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمیر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کېږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زموږ د سیمه ییز دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغه هلته خیمې ودرولې، زموږ همکارانی کار سره پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغه هلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغه هلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې کې د غزنی برحاله وکیلان را وغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په مخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته د ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبور شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون پر اساس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه په غزنی کې ټاکي او کچیرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتې پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلور نور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلور میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون ټاکنو د قانون د یو سلسله ماده پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي.
د تل د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي که د سعودي خبريال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضيه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې خبرګونونه شودلې دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې مڼې اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقجي ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون له ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کیږي چې دا خای چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د قاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي. سعودي امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کیږي چې سپینې مڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو فرانسې او برتانیا چې د امریکا ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقچی چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقچی چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لادرکه شو. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوی وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي، خو نه یې دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د انتخاباتو مسلې ته را وګرځو. البته یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اوریدل شي. خو اوس د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې. جمهور رئیس غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په مازیګر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواخ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم و پیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. خاغلی غنی د پنځشنبه په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې ویل هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي ویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړي د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رایه چونه کې له بایومټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو پام دی خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. د وای زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي، دا چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل رای په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. پام دی حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نږدې 400,000 کورنۍ ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وی ویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره
ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکره په تماس کې د درس د افغانستان ملت ته تسلیت وایم. د جنرال کرمان د رازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خله سره کښېنې پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښېنې. زه د مغل خلوات یم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق کې عمله کړی. نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جنسی د دېګن تاسو ته
زبانه لیکلې ورې ده. جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو. دا پاکستاني پیښه به نور هم دي کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وژنو ته هیڅ کله نه تسلیمېږو. ان شاء الله کله هم بریا لیکي به بیا به موږ هم پی دې کوي خو بیا به دي دغه ته موږ پتا نه دي دې دې بل وخت نه دي چې الله دې هم کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د فضائي ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت څاروان خبروي.
د ویرجن ګالاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګالاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګالاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګالاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره 2,500 ډالر ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي. نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوی دی چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو